السلام علیکم، ساعت څلور بجې شوې. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، بیا هم ولایت په ولایت خپرونه لرو. پکتیا ته ځو او د پکتیا چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه احمد تکل راټول کړی دي.
چارواکی وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو له یوه زندان څخه شپېته بندیان خوشي شوي دي. په سرپل ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال په نښته کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. او د جمهوري غوښتونکي ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیدات تورې له ملاتړ څخه ډډه کړې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد په څو ولایتونو کې پیل شوي پوځي عملیات د پام وړ اغیزې لري. ولسمشر اشرف غني پرون د هیواد له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال د شفق په نوم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره وکړه او یې ویل چې د دې عملیاتو لاسته راوړنې محسوسې دي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې وایي سږ کال په امنیتي برخه کې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی. خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر په دې عملیاتو کې د هوایي ځواک د پیلوټانو د کومندو او د ملي امنیت د سرتیرو هڅې هم وستایلې او ویل چې د امکاناتو په برخه کې هم د هغو ستونزې د حل کېدو په حال کې دي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو له یوه زندان څخه شپېته تنه بندیان خوشې شوي. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي افغان ځانګړو ځواکونو دا عملیات تېره شپه د نوزاد ولسوالۍ په بر نوزاد سیمه کې ترسره کړل او زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د دولت دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې بندیان ملکي وګړي وو که دولتي سرتیري. بیان همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د هلمند والي مطبوعاتي دفتر په یو جلا بیان کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز په هوایي حمله کې اته وسلوال مخالفین وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د لشکرګاه د درایي په کمپرک سیمه کې هوایي حمله تیر ماښام شوې او په وژل شویو کې هغه شپږ پاکستانیان هم شامل دي چې وسلوالو مخالفینو ته د روزنې او د بمونو د جوړولو مسؤلیت یې درلود. په همدې حال کې د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د دریو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر رارسېدلی. د کونړ د امنیه قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د غازی آباد ولسوالۍ پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ او له دې وروسته په جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. سید خیلی وایي وسلوالو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبله وختې، خو دوی ته یې دقیقه شمیره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو د دې جګړې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې سیلابونو درې ماشومان وژلي او ګڼ شمېر کورنۍ زیانمنې کړي دي. د کوهستان ولسوال امام الدین تقوا وایي چې د دې سیلابونو له کبله کرنیزې ځمکې او د خلکو څاروي هم زیانمن شوي. خو د کوهستان ولسوالۍ د ایلین کلي یو اوسیدونکی عبدالرحمن پناه ازادۍ راډیو ته وویل چې د تلفاتو شمېره تر دې زیاته ده.
به حسر سرازیر شدن سیلاب ها 10 نفر سیل برده، 3 نفر پیدا شده، 7 نفر مفقود است. 100 خانه امرای دار و ندارشان سیل برده، 500 مال و مواشیشان سیل برده.
د سیمه اوسیدون که وایی چه زیانمن خلق پا دیر سخت حالت که جون کوی او مرستو تا اردی. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر نن د جاپان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوریل په نوم د متنازع ټاپوګانو په اړه خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین او شینزو ایبه به د روسیې د تورې بهیرې په سوچي ښار کې په خپله کتنه کې د توکیو او مسکو د اړیکو په اړه چې له څو لسیزو راهیسې د کوریل د ټاپوګانو پر سر ترینګلی شوي بحث وکړي. کوریل ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي ځواکونو لخوا ونیول شو او د لنجه د دې باعث شوه چې جاپان او روسیه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د سولې هغه تړون لاسلیک نه کړ چې جګړه یې رسمن پای ته ورسوله. د ولسمشر پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د سوچي په غونډه کې په دې اړه د چټک پرمختګ تمه نشي کېدی. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل مسکو هیله لري چې له توکیو سره په اړیکو کې مثبته فضا رامنځته کړي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پال رین او د جمهوری غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. رین چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این تلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستې، خو دی هغه نشي تاییدولی.
I'm just not ready to do that at this point. I'm not there right now.
زه اوس مهال د ټرمپ لا تر ته نه یم تیار. زه غواړم او هیله لرم، خو فکر کوم هغه څه چې په کار دي دا دي چې موږ خپل ګوند متحد کړو، او فکر کوم د ګوند یووالي لپاره د مسؤلیت ډېره برخه باید زموږ احتمالي کاندیدان په غاړه واخلي. راین زیاته کړه که د جمهوري غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نشي نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. چین او قزاقستان د $2 میلیارد په ارزښت اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. چینایي رسنۍ راپور ورکوي چې دا تړونونه قزاقستان ته د شینجن اویغور د خودمختاري سیمې د کمونست ګوند مشر د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. نارامه شینجن ایالت چې له افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري، چین له آسیا او نورې نړۍ سره د اقتصادي اړیکو او ستراتیژي سوداګرۍ ستراتیژیکه لاره بولي. د چین د کمونست ګوند د شینجن د څانګې مشر ژانګ چونزیان قزاقستان ته د مې له لومړۍ تر څلورمې نیټې د سفر پر مهال وویل شینجن او قرغزستان دواړه د ورېښمو د نوې لارې له راغېدو څخه ګټه پورته کولی شي. ژینګ په هغو مراسمو کې ګډون کړی و چې د څه باندې $2 میلیارد په ارزښت د انرژۍ، کرنې او صنعت په برخو کې 15 تړونونه پکې لاسلیک شول. په مالداویا کې روس پلو سیاستوالو د حکومت له هغو پلانونو سره مخالفت ته زور ورکړی چې غواړي د دوهمې نړیوالې جګړې د کلیزې په مراسمو کې امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو ته د ګډون بلنه ورکړي. د سې شنبې په ورځ شاوخوا 200 امریکایي سرتیري مالداویا ته ورسېدل څو د مالداویا له پوځي ځواکونو سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د مالداویا د کمونست ګوند مشر ولادیمیر ورونین په کشینوف کې د امریکا سفیر ته په یوه استول شوي لیک کې ویلي چې پر فاشیزم د بریالیتوب د جشن په مراسمو کې د امریکا د پوځ ګډون به ستره اشتباه وي. د امریکا سفارت دې لیک ته ځواب نه دی ویلی. او وروستی خبر دا چې د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه سیمه داغستان کې یو ناپیژندل شوی برید کوونکی د سیمه ییزو پولیسو د ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی. داغستاني چارواکو نن وویل د پولیسو یو توران چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه د سلیمان ستال په نوم په جنوب لویدیځه سیمه کې په خپل کور کې وژل شوی دی. داغستان په دې وروستیو کې د وسلوالو د فعالیت په مرکز بدل شوی چې په شمالي قفقاز کې د اسلامي دولت جوړېدل غواړي. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 24.1، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.1، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.2، بامیان هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 15.3، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.1، بدخشان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 12.-15، او په ګردیز کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 22.1.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
به هم درنو اورګن کوزما اسمت ساروان سلامونه و منې د ازري رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د پکتیا د والی وایند او د ولایتي شورا یو غړی مو ملمانه دي. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیکا، خوست، ننګرهار، لوګر او غزنی ولایتونو او قبایلي سیمو ترمنځ پروت دی. نږدې 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. د پکتیا په تازه تحولاتو کې یو دا خبر ده چې د لوړو زده کړو وزیر دغه ولایت ته لیوه او د پهنتون د چارو د شیګنې لپاره یې ژمنې کړې وې، او همداراز په دغه ولایت کې یو شمېر خلکو د برېښنا لپاره مظاهرې کړې دي. د پکتیا د چارو په ارتباط که تاسو هم زموږ له درنو اوریدونکو میلمنو څخه پوښتنې لرئ یا د پکتیا د چارو د شیګنې لپاره نظرونه لرئ، کولی شئ چې سرلوسه د افغان بیسیم د 1800 شمېرې له لارې خپل نظرونه راوستوي دغه راست د افغان بسیم اتسوا اتلس شمیره په یاد لري په دې شمیره تاسو خپل نظرونه راستول شي او همدارس د سکایپ او ټلیفون لاره هم کولای شي چې لمر سره تماسونه سي په سکایپ کې زموږ پته ده رادیو دات ازادي رادیو ټکی ازادي او د ټلیفون شمیره هم څه به ورسره درته اعلان او چې ټلیفون راوکه او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي لومړی هم د پکتیا د ولایتي شورا د غړي تاج محمد منګل نظر پښتو منګل سي برکلی درته وایي په پکتیا کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړي او د دې مظاهرو علت وایدا شول شوې چې پکتیاوال برښنا غواړي نو برښنا د مظاهره لاري غواړي علت اصلا څه ده؟ د لوټکټن په څیر نیمه
د هڅو دمخه دا د ریډیو د ترنه قربانا قسمه تاسو تاسو درنه ملمنه دي ولادت مکمل وایم او همدار تاسو درنه ویدم کو تاسو سلامونه لیکي هله احترامات وړاندې کوم تاسو به هم د تاسو خبريال راپور ورکړی چې په مجموع کې غواړم چې پښتنه مقدمه یو څه ورته وایم هغه د لوی فکیا ولوسونه د پیرو دوله سکرونو را پدې خو یو شمیر لوی بنسټیز وختنې لري چې دغه وختونه د صحې یو هم د برښنا وختنه ده چې کچېته لوی پکتیا برښنا وغه د ورشي دلته به د اقتصادي لحاظ یعنی مالیر پیشرفت وشي دلته د خلکو اقتصاد خلک پنګوال برشي یعنی دا د پکتیاوالو یو د اساسي وختونو څخه و ام بد وختونه باید وایو که خوش وختونه وایو خو کله چې د ملي والی حکومت را دي ام دا خبر ورته د کابل نه کوم برښنا چې ما تر خوصه پورې د ژوند تور کول کېږي کله چې موږ په دې دشتو باندې تیریږو د لوګر په دشتو ری پکیا په دشتو راځو دا هم داسې خوص دا دشت چې ګورو په دې باندې چې د برق پې زموږ د لوی پکیا ولسونه ګوري ام دې تما دې چې ملي والی حکومت آیا نن کوم ته نو سره نه کړو یو څه چې برق یې لوی تما د خلکو کله چې د برښنا همدغه پیا ګوري یعنی ډېرې تمې ورته یعنی ډېر په خوښي داته په لخوښۍ نه دي په جامو کې نه ورته غېږي یعنی لویه یوه اساسي غوښتنه یې په 1200 کلونو کې په لومړي وخت د ملي والی حکومت په دوران کې پلي کېږي
بله
بدبختانه باید ووایو هغه څوک چې لویې پکتیا ورته د سر په قربانۍ رایه ورکړي یا هغه ټیم چې د لویې پکتیا ولسول ورته خپل امړي یوه کې خدای جنازي وځندولې فل راي ورکله هغه ټیم ماوین خغله سرور دانش ته چې دې په ډیر میدانه هر څور خپل نن دې همدغه ټیم رئیس جمهور دې دای دویم ماوین دې کې برکت دې لوی پکتیا
ده لیکن منګل صاحب او بشه منګل صاحب او بشه منګل صاحب تاسو خبره وره لیکن تر اوسه پر حکومت خپل فیصله نه ده بدله کړې
او زمونږ ګیله هم دغه د مظاهره هم دغه ده نه یوازې په پکتیا کې په خوست کې په پکتیکا او په لوګر کې مدني ټولنو زمونږ ولسونو زمونږ مشرانو ولایتي شورا د وکیل صاحبانو د پارلمان سره په تماس کې یو مونږ خپل ترتیبات نیولې دي مظاهره مو لیدل کنفرانسونه مو لیدل ګیله هم دغه ده چې دی کابینې لوړ پوری خلک د سرور دانش او همدرد معافیق سیل دی دا موجود دی دوی لخوا ما وګورئ کیږي چې کچېته بامیانو ته برق او برښنا ورنه کړی مونږ استعفا کوو نه بامیانو ته مونږ برق وړو بامیان د افغانستان یو ولایت دی زمونږ وجود دلته چې هر څوک چې زمونږ ورونه دي مونږ ځکه نه وایو چې د برق نه ورکول کیږي خو چې دا څه لوی په پوریا مسافه ورته ګرځول کیږي یا لوی افغانستان د برښنا نه محرومیږي په داسې حال کې چې دلته دی ډېر شدت سره کار سره پیدا لیدی عملا کار پی روان دی دلته سرمایه ګذاري پی وشوه دلته دولت بودیجه مصرف شوله دلته پایې مستقیما ولاړې دي مزي کشوي دي یعنی ډېر کم کار ته ضرورت دی بشپړ شي
بله صاحب
نو دلته
مننه سلامت اوسه منګل صاحب سلامت اوسه ډېر زیاته مننه متاسفانه تر اوسه پورې د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل تلیفون ته ځواب نه وای سره لدی چې وعده یې کړی ده متاسفانه کله کله همداسې کیږي ځینې ویندویان او ځینی والیان وعده وکړي، خو بیا وروسته ټلیفون ته ځواب نه وایي. همدا شیبه دوی ته پرله پسې ټلیفونونه کوو خو ځواب نه وایي. هیله ده که زموږ راغه اوري ټلیفون ته ځواب ووایي. تاسو اوریدونکو ته هم سر له اوسه بلنه درکوو چې د افغان بیسیم د 1918 شمېرې له لارې موږ سره خپل نظرونه شریکوي، او یا هم د سکایپ پته په یاد لرئ رادیو دات آزادی. د ټلیفون شمېرې هم تر شیبه وروسته درته اعلانوو. خوب ښاغلی منګل، د پکتیا د ولایتي شورا غړی، د پکتیا ولایت او پوهنتون ته د لوړو زده کړو وزیره درغلې وه. له وزیر څخه د پکتیا د خلکو په تېره بیا د پوهنتون د استادانو او مسؤلانو غوښتنې څه وې؟
څو د هټ کله ورته وکړ د ملي والی حکومت یو نیم کال تیرې کې دای پنځم وزیر وته پکتیا ولایت ته دوی سفر درلود. زموږ د پکتیا د پوهنتون د ښوونکو همدار د پوهنتون د بشبور دپاره د ټول پکتیا د ولسونو غوښتنه دا وه چې په لومړي سر کې د پکتیا پوهنتون چې نوی تاسیس شوی یو څه بودیجه باید ورته زیاته په پام کې ونیول شي، ځکه دلته ډېرو چارو ته اړتیا لیدل کېږي. په مثال دلته د ځمکې د کمبود یو څه مسله ده، که چېرته د ځمکو د کمبود مسله یو څه ورسي، یا په لالیا کې ځینې مشکلات، یا د تعمیراتو ځینې مشکلات. زموږ محصلین، زموږ د پوهنتون ښوونکي چې هلته درس ورکوي، دوی په ښار کې په مارکیټونو کې ژوند کوي، یعنې په دغسې یو مارکیټ کې چې هلته د مارکیټ لاندې مشتري، اهنګر، یا په مختلفو باندې خلک بوخت دي. یعنې زموږ د استادانو، د محصلینو ذهن هم دې ته اماده نه دي چې ښوونکی مطالعه وکړي تر څو زده کوونکي ته یو نوی څه ور زده کړي، یا مقالې ولیکي، یا محصلین هم مطالعه وکړي. یعنې په دې دسې حالت کې موږ لومړی د ښوونکو دپاره د نمرو غوښتنه وه چې د استوګنې زمینه ورته برابره شي. همداراز د آی ټي سنټر غوښتنه وه چې دلته باید فعال شي. همداراز د کمپیوټر ساینس او د ژورنالیزم دوه ډیپارټمنټ دي چې باید دا په پوهنځي باندې بدل شي. همدار د شریعت پوهنځی هېڅ نه لري چې ورته ډېره اړتیا ده. بل د نجونو د پوهنتون کې د پکتیا د نجونو د کمبود ستونزه ده. اغه انجونی چې سره د دلته چې کلتوري محدودیتونه دي په پکتیا کې، بیا هم انجونی یا کورنۍ دې ته لیواله د انجونی په ښوونځیو کې داخل کې په کانکور کې دوی برخه اخلي، خو د پکتیا عنعناتو کلتور ته په کتو کله چې دوی په کانکور کې بریالي کېږي، یا د زراعت رشتې ته ځي، یا کوم بل داسې رشتې ته ځي چې اصلا په پکتیا کې په ښځو باندې په زراعت برخه کې هېڅ کوم کار نه کوي، نو زموږ غوښتنه ترې دغه وه چې که چېرته پکتیا ته په کلدا ډول هغه نجونې چې لوړې نمرې په کانکور کې وړي هغه اتې پوهنځي ته ورسي، چې دا به په پکتیا کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ منګل صاحب. سلامت اوسئ کور ودان منګل صاحب. بیا هم درځو نو بد درکو، او دا پښتنه هم لرو چې آیا وزیر صاحب هم دا غوښتنه در سره منلې دي چې ټول نه منلې، کومې منلې دي؟ خو مخې تر دې چې تاسو دې پښتنه ته ځواب وایست، اوس د پکتیا د والی وایند ښاغلی نقیب احمد اتل د ټلیفون لارې را سره دی. اتل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. لومړی که تاسو دې مظاهره په ارتباط وایست چې یو شمېر پکتیاوال په دې باندې معترض دي چې ولې برق نه ورکول کېږي، لیکن تر اوسه پورې د برېښنا په برخه کې مرکزي حکومت خو داسې کومه پرېکړه نه ده کړې چې پر اساس یې پکتیا له برېښنا محروم شي. ستاسو په نظر دا مظاهرې په ځای دي؟ مهرباني اتل صاحب. بله صاحب، اتل صاحب لطفا خپل ځای موقعیت تغییر کړئ چې اواز مو قطع قطع کیږي. بله اوس دې غږ اورو، خو ډېر واضح نه و، مخکې خو بیخي خراب. بله اوس یې اورو، مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د برېښنا موضوع، چې د اوسه پورې د پکتیا کې د دې هغه انتقالي برېښنا چې دلته راځي له مرکزه، او د دې د پایو لګول او دغه نور کوم کارونه چې دا ډېر په چټکۍ سره وشول، اوس دغه لینونه غځېږي. البته دغه لړۍ کوم تخنیکي کارونه چې دا ډېر ژر پای ته رسېدونکي ده،
د مرکز نه لکه تاسو یادونه وکړه ځینې مدني حرکتونه په پکتیا کې شوي دي یا په نورو ولایتونو کې چې په پام کې ده چې وشي دلته برېښنا نه راځي. زموږ د معلوماتو له مخې خپله دولت داسې پلان لري چې یو دغه د مرکز معلومات برېښنا البته پکتیا ته نه ورکول کېږي، دغه سیمو ته نه راځي. نو د پردې تر شا ځینې نورې خبرې کوي، نو هغه بېله خبره ده. خو دلته داسې رسمي کوم معلومات یا کوم دغه چې دی خلک لګي معلومات البتہ بند چمن سر اجمر شروع مرغا کی پیار رکھو سال کے پارا کم البتہ دری ملین ڈالر رسیدے پارا جانگڑی شیوی جی پر وکار کی
سلامت اوسے اتل صاحب نقیب اللہ نقیب احمد اتل ود پکتیا د والی وایند اتل صاحب تاسو بیا هم خپل موقعیت او سنورم تغییر کی په اول کې شو اواز مو ورسته ورسته بیا خراب شو. لنډی خبرتیا ورسته اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې لنو که زموږ درانه اوریدونکو د پکتیا په ارتباط زموږ له درنو ملمنو څخه د پکتیا د والی له وایند نقیب احمد اتل او د ولایت شورا غړي تاج محمد منګل څخه پوښتنې لري، د ټلیفون شمیرې ورته اعلانو.
هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي؟ چې یې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري، ولایت په ولایت خبرونه ده. په پکتیا خبرې کوو. اوس هم زموږ درانه مېلمانه د پکتیا د والی وایان نقیب احمد اتل او د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل ستاسو پوښتنو ته د ټلیفون لاري هم ځواب وای. د ټلیفون شمیره د 0992235540 بل شمیره د 0923255 ک سکایپ لري او انټرنیټ لري، نو په سکایپ کې زموږ پته ده رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي. او د افغان بي سي ماته سوه اتلش میرمه په یاد ده. لدی لاري ستاسو پیغامونه را رسیدلی دي، نور پیغامو ته هم منتظر یو. یو اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوئ.
الحمد لله د پکتیا ولایت د یاریو بل سره ته خبرونه مېمانو ته د دن کا استاد فکر کوونه سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
څنګه چې یو استاد راي موضوع دی بلخ دا کته هم تاسو خبرونه د تاسو د رادیو لاري خبر شو کومه اوس په کومه پریکړه نه ده شوی. خو تل دا رقم پروژې د چارواکو خا دندول کېږي په یو بنا په بلا بنا د پاتې شاه هم د ولایتي شورا ته هم د ولایت مقام ته هم د مرکزی دولت ته تل مونږ د ګلالرو په ټول کې به وایم چې د پکتیا ولایت هیڅ کوم په بل نه راځي شوی. هر یو وکیل، هر یو معاون، هر یو ولایت پولیس صاحب چې دی ولایت راغلی دي. درانه مېلمنو ته مو احترام لرو. د پکتیا ولایت کې دوی اواز د خپل جګو دي پر راغلي، نه زموږ د خدمت لپاره راغلي، نه مونږ ته خدمت کوي. د زادای سره چې په تقریبا لاس څرلس کالو کې پوخ نشو، زادای سره تر اوسه پورې ټنډه کپر ولاده. کلینیکونو کوم دوا هم نشته، ډاکټر هم نشته، مریضان هم ورته په یو کټ کې پنځه پراته دي. آیا دې ته مونږ مشان ویل شو؟ آیا دې ته مونږ د خپل
زادای صاحب ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسو ته به اتل صاحب ځواب ووایي، لیکن فکر نه کوئ چې دا ټوله کارونه په یو ورځو په یو کال کې نه شي سمېدی او جوړېدی. بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه سلام تاسو ترنو مې نن وته
ورسیږي. ما سوال دا دی سلام صاحب میلمنو سره چې زموږ د افغانستان حکومت حواله چې جوړ شوی د ملي یووالي حکومت دا داسې نه دی چې موږ بامیان ته برېښنا باید ورنه کړی شي، باید پکتیا ته ورکول شي، باید ابل ځای ته ورکول شي. دا اوله ورځ تړونونه شوي دي، اوله ورځ دا تقسیم شوي، اوله ورځ دا افغانستان په پارلمان جمهوري ریاست معاونان دا ټول دا سره تقسیم کړي. دا نه کې خلک زور نه وي چې نن دا پکتیا خلک زور نه وي، ابل زور وي، ابل زور وي. افغانستان کې هر ولایت حق لري، هر ولایت باید حق ورکول شي، خو دا اوله تقسیم شوي دي. دا نه کې خلک زور نه وي، دا د افغانستان برق، د افغانستان اقتصاد، د افغانستان سړکان، د افغانستان مکتبونه، کلینیکونه، د افغانستان شبخانې، دا اوله ټول تقسیم شوي دي. خو رښتیا هم په یوه ورځ جوړېږي نه. خو دا زموږ هم څه تلوار دي، خو بیا یو څه په افغانستان په حکومت په اداره کې دا فساد موجود دی سروان صاحب، چې د افغانستان خلک ټول په یو رقم په یو څوک زورور وو. دغه په ولایت کې باقي ډېر دی، دغه په ولایت کلینیک نه وي، شفاخانه به جوړ وي، برق به وي، سړک به وي. که یو څوک کمزور وو دغه ولایت به ډېر خوار زار تېر. زما دا سوال دی،
ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور مو ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
بله آقای ساربان سلام، بر شما هست، شما بخیر.
سلام مهربانی مهربانی صدیقی صاحب.
بله آقای ساربان، من در نخست حمایت میکنم از طرح انتقال برق از سالنگ به ولایت های لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست. یک راه خیلی کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر است. متأسفانه بعضی کسا که همون نفوذ مصنوعی و کاذب در میان بعضی افراد و مردم خود داره، میخواد یک نوع احساسات مردم را تحریک بکنه و یک قوم در مقابل قوم دیگر قرار بده نفوذ کاذب مصنوعی خود حفظ بکنه. عزیز طیب، و سوال من این است از مهمانانشون بخصوص سخنگوی والی پکتیا که در قسمت شیعه به شهادت رساندن شهید اسحاق گردیزی پسرش محافظ شنا چی کاری کردن؟ واقعا برای ما با جزئیات با تفصیل نان معلومات بدن. متاسفانه سانهای میل پرشش خیلی جدی قرار نداد و یک تعصب و تبعیض جدی در مقابل قوم تاجک که ولایت پکتیا قرار دارد. در مورد معلومات بتکین کلشان بیشتر ذهنیتشون بیشتر است بگم تهیه قومی بهشان دادن است ادارات محلی پکتیا و معلومات بدن.
بله، یعنی لخسر چه چل شویده یا چه واضح تاسو هست؟
من میخواستم بگم آقای سادبان این پکتیا به طور گسترده ببین خواهم بزرگ تاجک افغانستان رو خوب من قفوام و قصاد برادر مستد با اونا سهم دادنش به طور گسترده اون جزور دارن. بعضی قطعای محبود مقابل بزرگان قومی قوم تاجک اونجا صورت میگیره که در دو سالی پیشات شدت پیدا کرده، تقویت شده.
درست سیده اطل سیبه تست زابوهی چی قومی مسئله تسرنگه ده. بلاوردون که امدارو زن معرفی که آزادی رادیو. متاسفانه تلفن قطع شو. اتل صاحب خیر، لنور اوریدون کو با وست تو شبی لپاره تیر شو. اتل صاحب کدی اوریدون کو پشتون مو اوریدلی زبه نه تکرار اوم لومنه اوریدون که اجازه صاحب بود چې د اجازه په ارتباط د سړک په ارتباط خبري کولې، مهرباني وکي.
بله، نور اوریدون کو البته پرځښتنه کی خبري ما وانه ورې تلفن لې ته پرېښو. در زازی سب خبری می واره چه اگه گیله که وانه در زازی و در سرک پا اره چه در غم چانه ده کرده در توزیر لرو و اغدا که خوشبختانه به سگنی کال که در لسو پینزه نویم کال که در زازی عریوب سرک تر رحمت خیلو پوره دا منظور شوه ده انشالله و ده بانده با کار شروع کیگی دویل پارا ده و خزیر ده من سکال البته یو سلو زیوش کلومتر سرکونه در مرکزی دولت د خوانو د ولادت مقام په حالو زلو باندې دا د غشيوی دلته منزور شوی دی چې به په کار کې د زین سروې ده او د زین په د بیا بیا راغونې جوړونې چارې په لګي. نو ان شاء الله موږ دغه په پلان کې لرو او دوی چې کوم ستونزې لري د سړک په برخه کې دا به ان شاء الله هوار شي. او دغه نور سړکونه چې مثلا د جانخیلو 10 کیلومتره سړک د همدار از ګردیز زرمت سرک دی 240 کیلومتره د دې سروې او ډیزاین د تور ته نور سرکونه شي دي ان شاء الله په دې کار شروع کیږي. دوی ته ډاډ ورکو شي تاسو مخکې خبره ورته وکړه چې دا هر څه چې دي هر کار د بیا رغونې کارونه یا حکومتداري یا د امنیت سکتور یا انکشافي کارونه چې کوم دي دا په یو ورځ یو اونۍ یو یو میاشت کې نه کیږي، ځکه دا ډېر وخت غواړي کلونه غواړي او البته دې باندې ډیره سرمایه‌ګذاري کیږي نو دوی ته ډار ورکو چې انشاءالله تر خپلې وسې زمونږ
تقریبا کور ودان اتل صاحب منګل صاحب یو اوریدونکي مطیع الله عادل پوښتنه کړې ده. وایي له منګل صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې ولې د لوی پکتیا خصوصا د پکتیا ولایت روغتیایي چارو ته توجه نه کیږي. نه پوهېږم چې دوی په څه اساس وایي. دا یې هم نه دي ویلي چې په کوم ځای کې د روغتون ستونزه لیدلې ده. خو په هر حال په دې علاوه د مخکني اوریدونکي صدیقي پوښتنې ته هم که تاسو ځواب ووایست دی وایي چې په پکتیا ولایت کې له یوه قوم سره زیاته کیشی دوی حق نه ورکول کیشی.
لبرای د یته موضوع پاره کوی رکه هم د پکتیا په یو شمیر سیمو کې روغتیایي ستونزې شته. په لری پرتو سیمو کې یا د خزانه ډاکترانو د کمبود ستونزه ده یا د ځینو روغتیایي څانګې چې دي هغوی باید هغه کلینیک ته ارتقا وکړي. یعنې بستر باید ولري، امبولانس باید ولري. یعنې دا د پکتیا یوه ولسوالۍ نه ده. یعنې ګڼې ولسوالۍ د وار وار هم د چکانې د وزیر سره مونږ شریک کړي، هم لیوالي صاحب سره مونږ شریک کړي. انشاءالله راتلونکي یوه هفته یا د دې هفتې په جریان کې یا راتلونکي هفتې په جریان کې ولایتي شورا جمع ولي صاحب ګډه په دې څو وزارتونه مونږ په نښه کړي. خو دې دوی ته مونږ تګ کوو، نه یوازې د روغتیا په برخه کې بلکې د سړکونو په برخه کې هم. د پکتیا لوی سړکونو هلته ورته اشاره وکړه. د اریوب سړک ته چې دا نه بيخي با دي بسوګي واده جوړ شوی ده. خلک ملامت نه دي. د زرمت سړک ته د بسوګي واده ترې جوړ شوی د لږی منګل سړک ده، د جاني خیلو سړک ده، پکتیا ته غزیدل لوی سړک ته چې په دې باندې لوی موټر تګ راتګ کوي، یا د اوو اتو ولسوالۍ په دې باندې تګ راتګ کوي. حتی د کراچۍ مالونه په دې لاره بند دي. یعنې ترانزیټي هغه ته باید برابر شي. یعنې دا د خلکو غوښتنې دي. دغو پروژو په اړه موږ له وزارت سره موږ سره ژمنې هم کړې دي، خو ژمنې تر اوسه پورې عملي شوې نه دي. دوه ورځې وړاندې هم د یونیسف د کومې محصول چې ول د پکتیا د مثلا موږ خبرې لرلې نږدې ورځو کې د ځینو سړکونو د شروع کېدو هغې ژمنه یې موږ ته کړې. خو بیا هم موږ په دې ژمنو باندې اکتفا نه کوو. ژمنې له موږ سره ډېرې شوې دي. موږ غواړو چې د مرکزي حکومت سره اوسان د پیغامې وزارت سره، د سیاتامې وزارت سره، د معارف وزارت سره، نورو برخو کې د مهاجرینو د وزارت سره مشکل ستونزې موږ لرو. نږدې ورځو د وزیر صاحبانو سره شریکوو. احیانا که بیا هم همدغه د کاغذ مخ ژمنې وي، همدغسې هوایي ژمنې وي، بیا د لویې پکتیا ولسونه خصوصا د پکتیا ولسونه موږ یو تصمیم نیسو. د بل قوم سره چې دلته د ځانګړي قوم سره تدریس کېږي، نه پوهېږم دا کوم قوم دی.
دوی ول چې
پکتیا قومونه ورونه دي، متحد ژوند دي کړی، د یووالي ژوند کړی. کله هم دغسې د قوم په نوم موږ نه یو تسلیم شوي. کله هم داسې موږ نه دي اورېدلي چې د پلاني قوم سره تعویز کېږي. موږ هم د دې ولایت مسؤول یو. موږ ته خلکو رایه نه کړې، موږ ته ولس رایه نه کړې، یو قوم رایه نه ده کړې، څو قومونو رایه نه ده کړې. یعنې ټولې پکتیا موږ ته رایه نه کړې. حتی د هر پکتیاوال د هر قوم نه چې دی زمونږ ورور دی، تر اوسه پورې دغه مشکل زمونږ سره متقیما چا شریک نه دي. آیا نن که دغسې ستونزه څوک ګوري یا شته لاګه شي شورا.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
کافي مننه ورسره ولاړ یو که د دوی حقوق ضایع کېږي، یا د دوی سره څوک تبعیض چلند کوي. خو لویه پکتیا کې تر اوسه پورې د قومونو سره ځانګړي د یو قوم سره د تبعیض په اړه هېڅ داسې کومه ستونزه مشکل نه شته.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اتل صاحب یو بل اوریدونکي حمید کامران د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې وایي د پکتیا ځنګلونو ته پاملرنه نه کیږي او همدارنګه هلته د ځمکو په سر زیات جنګونه کیږي. مخه یې ولې نه نیول کیږي؟
دغه ورور پوښتنه ما ونه ورده، خو تاسې مطرح کړه. البته تر کومه چې موږ په دې برخه کې هلې ځلې کړي دي او اوسه پورې انشاءالله داسې ستونزه مخکې موجوده وه. اوس د قومونو او د همدغه د ولایتي شورا د استازو د سره موږ ډېر ښه روابط لرو او د مشرانو تر منځ دغه ستونزه واره شوې ده. اوس به داسې پېښه نه وي رامنځته شوې. پخوا شاید دغسې ستونزه وي په ځینو سیمو کې. رښتیا هم دغه د مالچر موضوع.
بله صاحب، اتل صاحب بیا بیا مو هم په ټلیفون کې کله کله ستونزه پیدا کیږي. بله غږ مو اورو، خو یو واري مکس کې پیدا شو. او د ځنګلونو د وهلو په اړه څه وایست؟
او د ځنګلونو د وهلو په اړه موږ البته مرکزي دولت سره په خپله یو مشورتي ناسته جوړه کړې وه. مونږ ورته وویل چې دغه لپاره باید په خپله مرکزي دولت یو تصمیم ونیسي، البته یو ځانګړی قطه یو ځانګړی ځواک دې لپاره جوړ شي چې د دې البته زنګونو د وهلو مخنیوی وشي. خو اوس پورې مونږ چې کوم وړاندیزونه کړي دي ځینې وزارتونو مونږ سره منلې ده چې په دې برخه کې به پاملرنه کېږي. البته دلته د یو فابریکه وه د منډیې په سیمه کې، دغه بیا فعاله شي، د هجارۍ او نجارۍ فابریکه. نو ځینې وړاندیزونه مونږ مرکز ته کړي او دلته اوسه پورې انشاءالله داسې کومه قومي ستونزه په دې اوس وخت کې په دې وروستیو کې نه ده رامنځته شوې چې قومونه دې د غرونو په سرونو یا په شفق
ځنګلونو په سر. ډېره مننه له نیکه مرغه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول به دوی ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ صاحب، د سکایپ لاري خبرې وکي. متاسفانه چې اوس سکایپ قطع شو، ډیر منتظر پاتې شو. خیر کولای شي چې بیا هم را سره تماس ونیسي. منګل صاحب، یو پوښتنه دی زین الله ده چې دوی هم د افغان بیسیم د تاسو سواتل شمیرې لاري د پوښتنه لیکلې ده. وای په پکتیا کې څومره شونځي شته؟ که د پکتیا کې د تعلیمي وضعیت په اړه هم یو څه رڼا واچوي چې آیا خلک څومره علاقه لري او آیا مکتبونه هم کافي لري په هر سیمه کې؟ مهرباني
پر ځای پښتنه ده زین الله ورور، مننه کوو. مهمه موضوع ده که معرف ته د ټولنې اساس او بنسټ جوړوي. د پکتیا معرف په برخه کې تدریس او زیات ښوونځي دلته موجود دي، خو تر نیمایي زیات ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري، تعمیر نه لري. د مسلکي ښوونکي کمبود ستونزه موجوده ده، همدارس د کتابونو د کمبود ستونزه شته ده. همدغه توره د مخکې مونږ ځینې ولسوالیو ته سفرونه لرل، همدغسې د معرف رئیس مونږ دې ته مجبور کړی چې ولسوالیو ته دوی سفرونه وکړي، دوی جانیخیلو ته، ډنډي پټان ته، تمکنیو ته، اریوب ته، لجې منګل ته، مخیل، یعنې د پکتیا نو ولسوالۍ نه یوه هفتهوار دوی هم سفر درلود. موږ هم دا ستونزې څه شریکې کړې وې، عینن موجودې دي. یعنې همدا اوس ډېری ښوونځي دي په ولسوالیو کښې تعمیر نه لري، کله چې باران چې کله چې هوا یخېږي، کله چې ګرد و غبار وي، نیم ساعت دفت وایي نور کورونو ته رخصتېږي. همدا د ښوونکو د کمبود ستونزې موجوده. یوه لویه مشکل یا تشه چې موجوده ده د دیارلس سوه پنځه اتیا کال په دې خوا موجوده ده، هغه په معرف کې د اداري تشکیل د کمبود ستونزه ده. زمونږ په پکتیا کې ډېری ښوونځي دي چې لیسو ته ارتقا ورکړل شوې، خو د تشکیل د کمبود له امله لیسې بېرته سکوت شوې، یعنې متوسطه شوې ده. د هغې ولسوالیو خلک نورو ولسوالیو ته یعنې پلي مزل کوي یا په لویو موټرو کښې دوی کښې چې دې وخت نه لري، یعنې ورځ یې په تګ را تګ ضایع کېږي. چې همدا ډېره لویه ستونزه ده، تر اوسه پورې حل شوې نه ده. مونږ د وزیر صاحب څخه غوښتنه همدغه ده چې د دیارلس سوه پنځه اتیا تشکیل مونږ په پکتیا کښې لرو. فکر کوم چې په خوست او پکتیکا او په لوګر کښې هم همدغه ستونزه په دې مالي برخه کښې موجوده. خو راځو د پکتیا په اړه کتېتهدري دغه تشکیل موجود نه وي. د پرون ورځ مونږ د معرف ریاست ته تللو، همدغه د څو ولسوالیو خلک راغلي ول ولسوالیو ته د وزیر صاحب احکام موجود، یعنې ټول شرایط یې پوره دي. د لیسې دپاره دولسم دولسم دلسم شاګردان لرو، خو د ښوونکو د کمبود د ستونزې له امله دوی مجبور دي چې دغه مکتبونه پرېږدي. یعنې ډېری ولسوالیو کښې د ودانیو د نه شتون، د ښوونکي د کمبود له امله یعنې مکتبونه هم پل شوي دي، سکوت شوي دي، شاګردان یې په کورونو کښې ناست دي. مونږ متوترې غونډې کړو همدا تېرې جمعې په ورځ، همدا نن جمعې په ورځ، د راتلونکې جمعې په ورځ دغسې مونږ پروګرامونه کړي ځینې ولسوالیو ته. د هغه مشرانو سره مونږ خبرې کړو. ځینې داسې ښوونځي شته چې سږ کال هېڅ شاګرد هم نه دی ورته جذب شوی، ځکه هلته تش په نوم ښوونځی مونږ ورته ویلی شو، ځکه چې استاد کمبود ستونزه وي، د ودانۍ د کمبود ستونزه وي. یعنې دلته د شاګردانو درسي کوم کاسې د هغه نیمګړی پاتې کېږي. یعنې پکتیا کښې په مختلفو ولسوالیو کښې، د پکتیا په ټولو ولسوالیو کښې، حتی په مرکز ګردیز کښې هم داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري. یعنې د پکتیا مرکز دی، په مرکز کښې داسې ښوونځي لرو. معرف په برخه کښې دا ستونزې مشکلات
ډېر زیاته. مننه، سلامت اوسې. اتل صاحب هم وروسته درته ووایي چې ولې داسې ښوونځي شته چې حتی د لیسو په سویه خو ښوونکي نه لري او یا ودانۍ نه لري. مخکې تر دې اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احسان الله د پکتیا د ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ احسان الله صاحب.
زما زه خپل اسان د پکتیا د ولایت یم، مګم زه اسان مرکزی دولت نه د سره شکایت لرم نه، ځکه وجه یې دا ده چې په خپله په کابل کې تاسې خپله خبریالان تاسې به هم ورغلي یاستئ، د کارتینه خواته لاړ شئ تاسې وګورئ سړک څومره خراب دی، په سړک باندې څنګه تورې اوبه را روان دي. فرض مثال شمال چې د مرکز سر نخلوي سالنګ ته لاړ شئ هلته څه حال دی، دغسې د کمپنۍ خواته راشئ چې د کندهار خواته وځي د کابل نه دلته څه حال دی.
خپل ولایت په ارتباط کومه پوښتنه که لرئ مهرباني وکړئ،
نو هلته چې
ارتباط که څه پوښتنه لري مشخصه مهرباني وکړئ، کنې استاسې خبره بلې خواته مه بیاست. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، متاسفانه تلیفون یې قطع شو. بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مننه کوم. سروان صاحب سلامونه او نیکې دې تا ته او نقیب احمد اتل صاحب ته او منګل صاحب ته
سلامت.
پوښتنه مې دوه له منګل صاحب ته راځي کې لومړۍ پوښتنه مې ترې نه دا ده چیرته سرور دانش له خپلې دندې
څخه تاسو له موضوع موزه لطفا له موضوع موزه له
دومره کوچنی
دا موضوع نه دی، پکتیا موضوع ده. لطفا دی پکتیا ولایت په ارتباط کې پوښتنه لري وکړئ.
همدغه هم ترازم
نو اصلي موضوع ته راشئ. ور له وره
چیرته هغه له دندې استعفا کړي نو هغه دومره کوچنی سړی نه ده، نو څنګه موږ کولی شو چې پرته د مدني پالان نه او د مظاهرېونه دغه پروژه بیرته موږ خپل ولایت ته راجې کړو، د توتا پروژه له سالنګ لار نه را تېره کړو؟ لومړۍ پوښتنه مې ترې نه دا ده، او دوهمه پوښتنه مې له منګل صاحب څخه دا ده چې ولې د پکتیا مدني پالانه او وکیلانې دې ته ترجیح ورکوي چې موږ د توتا پروژې برېښنا پکتیا ته را ولېږدېږي او د مچلغو د بند څوک دومره غم نه خوري؟ او درېمه پوښتنه مې له اتل صاحب څخه ده چې والی صاحب پکتیا ته په لومړیو کې پراته کې له خلکو سره ډېرې غټې غوړې وعدې کړې وې، نو که موږ چېرته وګورو هغه د دو چوکونو سپه کټارې تاو کړې دي او هغه نه د دوکاندارانو دوکانو مخه ته کاشانې لګولې دي، کومه بنیادي پروژه یې تر اوسه پورې نه ده شروع کړې؟ که چېرته موږ وګورو نو ولې لامل څه شی ده؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اجازه منواله ورماته خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
بس نور خو د موږ کوم لاسه خاص شکایت خو راځي د سرک او موضوع ده چې د موږ ورماته سره ډېر سخت خراب ده. تاسو ور بس کاله کې د دې جواز کوم هغه موږ ونه لیدل وکړو، ځکه چې دا کوم مریض پیدا شي چې ګرځي سره فه د سخت مشکلات لري. او څوار سره دا د خلکو کورونه رنګ شو، دا پټي خراب شو، او په هغه بشیر هم دا د سرک بشپړ نه شو. دا یو هر ورځ جدي ځکه چې کومه تاسو کوم یو د سنا دی ونی دی یات خبر نه ونه کله به باندې څوار سره واکې.
درست، ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. منندوی اوس د یو اوریدونکو له بل بسته. خیر، مهرباني وکړئ تاسو یو څلاندې خبري وکړئ.
السلام علیکم. توخیم ده زابل ولایت.
مهرباني کوئ توخی صاحب.
د محترم میلمانه د خنی دا پښتنه ده د پکتیا ولایت کمی ولسوالۍ له زیات تهدید سره مخامخ دي، او د دوی امنیت له ګواښ سره مخامخ ده. که چیرې لطفاً د ولسوالۍ مخ ته په ګوته کړئ نو هم وخت نه نستم.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. ښه، مخې ته دي چې اتل صاحب تاسو د مچلغو د بند په ارتباط معلومات ورکړئ چې ولې په دې کار نه کېږي، او همدارس د وروستي اوریدونکې انتقادونو ته ځواب ووایاست چې وایي والی صاحب ډېرې وعدې کړې وي خو بنیادی پروژه نه ده عملی کړې. مخې تر دې منګل صاحب تاسو وایس د مدني فعالیتونو په ارتباط چې دوی یاده کړه چې د برق لپاره او یا د نورو داسې کارو لپاره په پکتیا کې کېږي، تاسو تر څه حده پورې ملاتړ کوئ او فکر کوئ چې په دې شکل سره به د پکتیا خلکو ته هغه حق چې د دوی کېږي هغه به ترلاسه شي؟
درې اوریدونکو نه مننه کوو، سلامونه ماته وړاندې کوم. مدني فعالیت دا د هر افغان وګړي حق دی، معلومه یې واضح ده. موږ په بشپړ ډول ملاتړ سطحي ملاتړ شوي کوو، ډېرې چارې چې موږ ترسره کوو د مدني ټولنو کومې مخابرو سره په ګډه ترسره کوو. یعنې د پکتیا ولایتي شورا په لومړي وار د افغانستان په کچه فکر کوم نورو ولایتونو کې ځینې کې نه وي، موږ یو لوی بنسټیز کار دا وکړ چې د مدني ټولنو سره موږ یو تعهدنامه لاسلیک کړه. یعنې هغه لوی پروګرام چې د ولایت لپاره دی، ملي ګټو لپاره دی، یعنې موږ په ګډه همغږي مخته ځو. نو ملاتړ خو کوچنۍ خبره ده چې په ټوله معنا ورسره یو، چې مچلغو د بند په اړه او د ځینې دوستان رښتیا هم د دانش نه دانش ته نه ګیله لري مونږ هم ترې ګیله من یو چې د لویې پکتیا تاسو یو ټیم ته رایه واخله چې تم په کې دویم ماوینې یعنې په تاسو په دوی تا به دا خبره نه کول تا به د بامیانو دپاره برق وختول مونږ هم په مدني حرکت کښې همدرسره یو مونږ هم په دې خبره کښې درسره یو چې بامیانو ته هم باید برق ورکړ چې زمونږ وروڼه دي مونږ هم ورته غواړو خو لویې پکتیا برق نه دا به لویې پکتیا ته ورکړ شي ځکه ته د یخ ټیم دویم ماوینې کوم چې تاسو ته د لویې پکتیا دولس نیم لکه رایه در کړې ده راځو د مچلغو د بند په اړه د مچلغو د بند نه چې مونږ څومره معلومات لرو تر درې نیم ملیونو زیات امریکایي ډالره یې په هوایي ډول ویستل شوي د شرکتونو لخوا وار وار دا خبره مونږ کړې ده مدني ټولنه هم کړې ده باور وکړي د مچلغو بند نور هر کوچنی ماشوم په ژبه باندې دغه د مچلغو د بند موضوع را دي د رئیس صاحب جمهور نه چې پکتیا ته په تېر کال کوچني اختر کښې سفر کړی دا موضوع مونږ ورسره شریکې کړه یعنې زمونږ غوښتنه دغه ده چې د مچلغو بند امنیتي تامین دلته امنیتي ځواکونه شتون لري ولس ورسره همکاره دی که چېرته یې کوم امنیتي مشکل نشته یعنې که چېرته هغه شرکت چې په قرارداد ورکړ شوی دی چارې پیلوي ټوله پکتیا ښځې او نر ورسره دي بیبوټ او بېدرشۍ مونږ عسکري امنیتي نیسو کومک ورسره کوو که چېرته یې زړه نه دی نه غواړي نو دا قرارداد دې فسخه شي کوم بل شرکت ته دې ورکړ شي تر څو د لویې پکتیا د ولسونو یو لوی ارمان چې د مچلغو بند دی دغه ارمان یې پوره شي
لیکن فکر نه کوئ که چېرته منګل صاحب همدغه وعده مو څو کاله پخوا ورکړی وای چې پیسې هم ډېرې وې او کومکونه هم ډېر ول نو دا بند به جوړ شوی و هغه وخت کې هم په همدې ولایت په ولایت خپرونه کې وویل شول چې د دولت وسله وال مخالفان پرې حمله کوي څو ځلې حملې هم پې کړي دي
مونږ دا اوس هم زه بیا هم وایم زما دا خبرې ثبت کېږي مونږ په ډېرو رسنیو کښې ویل دي یعنې ښځې او نر ماشومان او لویان بېبوټ او بېدرشۍ ورته عسکري که د امنیت کومه ستونزه یعنې امنیت ستونزه دلته نه شته خو دلته تر درې نیمو ملیونو زیات امریکایي ډالره هوایي ویستل شوي شخصي جیبونو ته تللي هر څوک چې په کښې ښکېل دي باید زه میدان پسې مونږ لیوالي صاحب نه هم غوښتنه کوو د رئیس جمهور نه هم غوښتنه کوو یو وار نه د دې بند درې وارې افتتا وشول بدبختانه باید ووایو په تعصب باید ووایو چې ولې تر اوسه پورې کارونه نه پیل کېږي یعنې دا د رئیس جمهور ته په هغو څوارلسو غوښتنو کښې چې لویې پکتیا رایه ورته ورکوله د پکتیا ولایت ولسونو ورته رایه ورکوله یوه غوښتنه په کښې د مچلغو بند وه تر اوسه پورې نه ده عمل شوي که چېرته یې بیا هم وایم هغه درې نیم میلیونه ډالره د څه دپاره ویستل شوي دي
صحیح ده د دغو درې نیم میلیون ډالرو او د مچلغو د بند په ارتباط به نورې خبرې
نهشته او پیسې ویستل
د ښاغلي اتل له خولې واورو اتل صاحب تاسو څه وایاست په دې اړه
د منګل صاحب البته دا کومې خبرې چې وکړې رښتیا هم دغه یو اساسي پروژه ده د مچلغو بند او خوشبختانه به بیا یو ځل ووایم چې مونږ سره ژمنه شوې وه او دا ژمنه پوره شوه چې د دې دپاره ما مخکې هم په خپلو خبرو کښې یادونه وکړه هغه دا چې ښه زیره دا ده چې دې دپاره څه کم درې میلیونه ډالره دا وردغه شوي دي د دې د جوړېدو د کار دپاره ځانګړي شوي دي او انشاءالله په دې به ډېر ژر کار پیل شي او مونږ باوري وو چې مونږ ما وویل چې مخکې هم چې کومه برخه یې البته برېښنا تولیدوي دغه مچلغو د بند او ډېره برخه یې چې ده دا د ځمکو د خړوبولو دپاره نو انشاءالله مونږ ډاډه یو چې سږ کال به په دې دغه باندې کار پیل شي په دې پروژه باندې او هغه کومې پیسې چې مخکې حیف ومل شوي دي هغه رښتیا هم هغه منګل صاحب ورته یادونه وکړه خو دا وار به داسې نه کېږي د دې به قوي ولایت مقام او خپله دغه وکیل صاحبان جمع وکیل صاحبان دوی به مونږ سره په دې نظارت کوي دغه کارونو او انشاءالله مونږ ډاډ ورکوو چې دا وار به کارونه شروع کېږي او مونږ یې تعقیبو ځکه مونږ څو وار د دوی دغه لکه وکیل صاحب چې یادونه وکړه ولسمشر ته والي صاحب همدغه بند پروژې یادونه وکړه چې اساسي پروژه ده بیا هغوی وویل چې مونږ تېر کال مونږ سره بودیجه نه شته راتلونکي کال لکه دا روان کال چې دی په دې کښې نیسو او خوشبختانه چې نیولې ده او انشاءالله مونږ ډاډه یو چې په دې به
ډېره مننه اتل صاحب د بل اورېدونکي پوښتنې ته هم که ځواب ووایاست چې ویلې وایي والي صاحب په اوله کښې وعدې کړې وې خو عملاً یې څه نه دي کړي نو دوی ته څه وایاست
زه دا خو د دوی خپل نظر و البته د نظر ته په احترام سره وکیل صاحب شاهد دی کله چې والي صاحب کومه ورځ باندې معرفي کېده ویې ویل چې زه داسې غوړ یو غټې وعدې نه کوم ولس سره
او چې به نشم پوره کولای نو موږ نه پوهیږو چې څه ډول وادي او دا تر خپل وسه پورې ولایت مقام چې کومه وسه کېدله لکه دوی ویل یوازې په ګردیز ښار کې لکه همدغومره امکانات ښار وړي لري یا مثال د مرکزي دولت پاملرنه یا پخپله د ولایت مقام دغه کوم شل زره متره پیادهروونه چې جوړ شوي دي په دې باندې خپل دوکاندارانو یعنې دا خلک موږ وهڅول دا زمونږ د ولایت مقام د والي صاحب یو نوښت و چې خلک وهڅول پخپله پیسو پخپلو امکاناتو باندې دغه ځایونه جوړ کړي چوکونه مثال جوړول نو ما وګوره داسې
ډیر خلک شاید اتل صاحب د دې خبر نه وي چې ولایتونه ځانګړي بودیجې نه لري بلکې دا وزارتونه دي چې د والیانو په البته په مشوره باندې ځینې پروژې اجرا کوي البته که د وزارت خوښه و نو کوي او که نه و نه کوي خیر دا هم شته چې خلک له دې نه خبر شي چې والیان څومره صلاحیت لري
دغه چې تقریبا شپږو میاشتو کې دغه موسم ډېر یخ دی کار پکې امکان نه لري نو انشاءالله هڅه دا ده چې موږ دغه د وکیل صاحبانو په مشوره باندې او دوی سره والي صاحب بار بار ځینې وزارتونو ته تللی دی هغوی نه غوښتنې کړي دي خو تا شاهدانې چې پرون د دواړو زده کړو وزیر راغلی وه ځینې وزیران راغلل ته موږ سره وعدې وکړو د میلیونو ډالرو چې دلته به پروژې عملي کېږي انشاءالله موږ ډاډه یو دوی ته ډاډ ورکوو چې موږ داسې لاس تر ځینې نه یو ناست ولایت مقام په خپله جناب والي صاحب خپلې ډلې کې چې په بېلابېلو برخو کې دلته البته د مرکزي وزارتونه ادارې وهڅي چې دلته پانګونه وکړي دلته پروژې راوړي او کار وکړي دي لپاره.
بله صحیح سلامت اوسې. د امنیت موضوع یاد شوه خو یو ټلیفون لرو له دې وروسته به په امنیت هم خبرې وکړو. پکتیا په مجموعي ډول د امنیت له نظره وضعیت یې بد نه دی خو ځینې ولسوالۍ به شاید وي چې هلته هم ناامني ده. اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو متاسفانه له ډېره انتظار وروسته مو ټلیفون قطع شو. خیر بل اوریدونکی لرو مهرباني کوئ له راډیو یو څه لرې شئ او خبرې وکړئ. مهرباني د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر لکه چې تخنیکي ستونزه وه. درېیم اوریدونکي ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب تاسو هم
سروان سے سلامونه مې مانه تاسو ته دا ګرانو مېلمانو
سلامات اوسئ. مهرباني مهرباني زازای شه
خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو نه دغه مېلمانو مو چې کومې وادي ورکړي په حقیقت کې ځکه چې سلون سلامخ کې ماته نن دا پښتنه وکړه هغه دې جمعه خان هم درته په وخت کې چې دا دیاریو سرک باندې او نور موضوعات باندې هغه هم د مونږ ټیمو د ژمي ټیمو وایي
خاص پروژه وعده مر نکړه یو د مچلغو بند پورته کته کیږي فکر نه کوم چې ویل دي چې وزیرانو وعده کړی دی دوی وعده نه ده کړی فکر کوم
او پاتې شو چې دا د نور خلک غریبي چې دا د کومنګ ته دینه کو دا موږ په کېوالو کې دا غیرت لیدل دي څنګه چې بس خاص دې پیسو خلک یو نور دې خود را نه د پروژې اړه هغه خو بیا لای
صحیح مننه له ټول اوریدونکو څخه. یو بل اوریدونکو هم روزن معرفي کوي. آزادي رادیو ده مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلامونه وایم تاسو او وادي صاحب وایم تاسو منګل صاحب
سلامت اوسئ. مهرباني کوي
زما دې وایم صاحب نه دا یو هغه مخکې یو ورور دې درمته زنګوم وای خو تاسو دې جواب نه ورته وکړه. دې سړک په باره کې کوم معلومات راکړي؟ دې سړک فقط بیا سروې به کیږي سخ کال او بیا به کلونو کلونو پاتې یو کدا به عملی کار پیښ کیږي که به دې اړه دقیق معلومات راکړي بخښنه غواړم.
ډیر مننه له تاسو کور مو ودان چې دا پوښتنه مو بیا مطرح کړه. نو اتل صاحب لمړی تاسو مهرباني وکړئ سوال ورکړئ.
او دغه حرور د پښتنه په ځواب کې دومره وایم چې د دې سروې او ډیزاین او جغل اندازي ده د وروسته نو انشاء الله د دې لپاره د فیرو د فیرو چوری چارې پیلېږي خو دغه سروې ډیزاین او ترڅنګ جغل اندازي ده په سګنی کال کې 20 کیلومتر سرک د ګردی زورمه سرک نشي دا منظور شوی دی انشاء الله او پراتیکو په دې باندې کار شروع شي. او بل پښتنه د
فکر کوم او د پوهنې په برخه کې مخکې ځینې دغه یادې شوې ننګونې منګل صاحب یادې کړې. زه به یو ډاډ ورکوم خوشبختانه چې د پوهنې په برخه کې یو لاسته راوړنې چې لرو هغه دا ده او ډېرې لاسته راوړنې هغه دا ده چې دلته مونږ تقریبا څه کم 900 بسونه ډکړل په وړو مسلکي خلکو باندې. ځینې خلک مو ورته مسلکي ښوونکي راوستل، هغوی مو ګمارل. شپږ پنځوس هوایي ټولګي مو دلته تثبیت کړي دي او تر تثبیت وروسته مو دا تړلي دا بله لاسته راوړنه ده. همدارنګه څه کال د 15 ښوونځیو دپاره مونږ ودانۍ په پام کې لرو چې دا د احاطې ودانۍ جوړې شي. نو انشاءالله دغه ستونزه هواریدونکې ده. ډېرې نورې دغم شوي دي لاسته راوړنې پوهنې په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره دوی خپله شاهدان دي او پکتیا ولسونه چې ولایت مقام په خپله والي صاحب نه تنه چې په فساد کې ښکېل بلل شوي وو دای څارنوالۍ ته البته معرفي کړه. ډېر اصلاحات راغلي په دې برخه کې او موږ ژمن یو د پوهنې برخې ته، لکه څنګه چې منګل صاحب وویل اساسي برخه ده، ټولې برخه اساسي دي، روغتیایي برخه، پوهنې برخه. انشاءالله
ډېره مننه،
ډېره توجه منظوره ده او کار به کېږي.
سلامت اوسئ اتل صاحب. منګل صاحب، که تاسو هم داسې لنډ ووایست د اوریدونکو توخی پښتنه دا و چې په پکتیا کې کومې ولسوالۍ یا کومې سیمې نامنې دي؟ په هغو پخوا خو به په همدې خپرونه کې همیشه د زرمت یادونه کېده، اوس هم زرمت په دې برخه کې میدان وړی دی او که نورې ولسوالۍ هم شته؟
توخی صاحب ته سلام وړاندې کوم. نه پوهېږم توخی صاحب ولې له دې پوښتنې سره علاقه وښوده، که توخی صاحب ته هم چې زبل کې څو ولسوالۍ نام نه دي، یعنی لکه یو سروي غونده چې یا په هلمند کې څو ولسوالۍ نام نه دي. راځو پکتیا یو سرحدي ولایت دی، ډیورن پوله باندې پروت دی، یعنی اوږده پوله دلته لرو، غیر رسمي پوله. تاسو څومره د مخکې شاهدان یې په کابل کې لوی چاودنې هم وشوې، کابل ځینې ولسوالۍ نام نه دي. دلته د زرمت ولسوالۍ کې نام نشته، هېڅ څوک هم نشي راولی د هغې نامنیو له امله. د زرمت په ډېرو برخو کې د بیا رغونې کړنو په وړاندې خنډ ول. همداراز په جانیخیل ولسوالۍ کې امنیتي مشکل شته دی، تهدیدونه شته. لجې په ولسوالۍ یا په اجوب ولسوالۍ کې تهدیدونه شته، خو ولسونه د دولت سره همکاره دي. که موږ چېرته یوازې وو چې د ولسوالۍ نام نه دي په دې باندې بسره نه کېږي. دلته د نامنیو په لامل باندې خبرې باید وکړو چې ولې دلته نامنۍ موجودې دي. دلته لوی لامل یو دا چې دا سرحدي ولایت دی، نسبتا د کابل نه موږ وتل چې امنیت یو څه ښه دی، خو بیا هم د هوا په ګرمېدو سره دلته ستونزې شته. لوی لامل یې دا ده چې دلته د امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمبود ستونزه ده چې پکتیا کې په لویه کچه موجوده ده. دلته محلي پولیس باید ایجاد شي، دلته د ملي پولیس باید زیات شي، همدغه تلا باید ورکړل شي، په ځینو برخو کې باید پوستې جوړې شي. ځینې داسې ولسوالۍ موږ لرو چې ودانۍ نه لري، کومندان صاحبان یې بانی په یو ودانیو کې، یعنی ودانیو کې نه په یو کنټینرونو کې ژوند کوي، کوم چې د طالبانو د نظام په وخت کې یا د طالبانو د حکومت په وخت کې طالبانو پکې خلک باندې انول، یعنی د طالبانو زندانونه ول. خو اوس زموږ ولسوال صاحبان هلته پکې وظایف اجرا کوي، لکه مخکې مثال یې میرزکی ولسوالۍ ده، لږ منګر ولسوالۍ ده چې تر اوسه پورې تعمیر نه لري، همدارنګه د جانیخیلو ولسوالۍ.
یعنی له اوله اصلا ودانۍ نه درلوده که په جګړه کې نړېدلې.
دغه په ډېرې بخښنې یو کلمه بشپړوم. د جانیخیلو ولسوالۍ د ودانۍ هلته تېره ورځ موږ د مامورینو سره موږ لیدنه لرله، ویلې چې په سړک په غاړه باندې واقع ده، کله چې د سړک غاړې خلک تېرېږي موټر موږ ته درېږي، موږ ته پیسې نیسي چې موږ ته یا سګرېټ راکړه یا نسوار راکړه یا ساجک راکړه. هغوی داسې فکر کوي چې دا دوکانونه دي، یعنی هېڅ هلته تعمیر نشته. دا ستونزې شته دي. دا هم امنیتي برخه کې زموږ د امنیتي ځواکونو تر منځ یو څه نه همغږي ده چې درې باید سترګې
ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. نور وخت نه لرو. د ولایتي شورا غړی ښاغلی تاج محمد منګل او همدارس د پکتیا د والي ویاند نقیب الله نقیب احمد اتل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو چې تلیفونونه مو وکړل او په خپرونه کې مو ګډون وکړل. دا سړی رادیو خپرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه هم مه هیروئ.